صفر تري تري بنزو سلام هم درته وایم صفر څلور اویا اته اویا شپېته نه سوه لس نو روشن هم درته وایم صفر اووه نهه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نهه بیا نهه اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلېږم صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خپرونه الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو د یو شمېر پیدا شوو کسانو په هکله مو پیغامونه واورېدل، د رالېږونکو څخه یې ډېره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په هکله یې رالېږلي دي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کډمن اړوند کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم احمد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصر نومیږي، تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسئ. زما ټلیفون شمېره ده 0001 4129. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 4129. یعنی 0001 4129. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دې زما ته په دې شمېره اډیکا ونیسی. 0001 4129. بل شمېره ده 0001 4129. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پریښی دی. زما کچې د شاه محمد په نامه دی، د حج نجیب الله قاضي دی، د لوی باغ دی. دا لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه نمبر زنګ وکړي 0001 4129. خپل شیرینی دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. 0001 5 1 3 0001 5 1 3. بلش میرا 0001 4 6 4 3 0. 0001 4 6 4 3 0. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت یم. زه تراکتور او خپل ترانه پیغام نه شکم. تاسو د نوې شرط کې چې نه ده. تاسو معلومات ما ته د دوه شماره زنګ وکړي. دا د دې په شماره د چې په وروسته نه ده چې څو چې په وروسته نه ده چې د نورو کې ما چې څو دا د شماره د چې په وروسته نه ده چې څو څنګه چې تنتا
گرانی اوریدون کې تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی وزوی نوم او نشانی نوی ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی دا هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شاند آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له دلارم چې زال رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام بوتيږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سنتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ول سوالې نه مرته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شانتي یو دوست چې نادرک شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري، د اصل ورځې کې نادرک شوی دی. که څاله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې صدا کشمیر وړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ شپېتا اخر کې نوی میرا یو ځل بیا وایم پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخر کې صفر او دا بل شمیره ده، دا هم ځان سره والې خامخا پر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه پر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو رکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې رکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوا لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي، د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلي لوکان اصلي دي د باغان د ولسوالۍ خود د سیمې دي.
تماس گیرا والا
صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیولحق د پلار نوم یې میر محمد دی تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتنو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي اطلاعات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوه دوه دېرش یعنې صفر و اته صفر نه نه و زه درې دوا شمېره دل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و زه درې دوا بل اطلاعات شمېره وایم صفر و سوه دېرش پنځوس درې دېرش و اتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دي موږ سره واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته نورالله هجران یم له کابل زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل دی نو میانقه د هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پې په حال صفر اووه اویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنې صفر و اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بله اتصال شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ته ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مستاکله د هلمند ولایت مستاکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د تلیفون نمبر یسم صفر و صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته و دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقت پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم. زه حمزه لغونی ما لغمان له چا څخه کوم څه خیر ما شي نه درک شوې ده. الهام فلنت شعار ته ونه ته نو ته ورو ته لازم وي چې فکر او اته فکر هغونه ها شکایت یو اته یعنی فکر وایا اتیا نه وی شپه اتا یا په دې کې چې پیغام نه ترکه یو څه خو په ما.
السلام علیکم دوستان دیر رکار کون کتا زموشو زوان اقصوی دی دا صدا پن عملی دا پلار نمی دوست محمد دی مساکلا دا رسوالی سخور اقصوی دی تقریبا پینزل اسکال عمر داری او دا ورکی چلی اقصوی دی اتن نمی اشکی جی موکی پاڑا کنگور معلومات داری مشتا دی بداغش نرو جنگ ہوئی دا بیسی مشمارا دا سپر و سپر آتا صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پنځه شماره ده او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه محمدین د بلخ ولایت چهربولک ولسوالۍ د زیږېدې نوارې د کلي څخه تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهربولک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کوره څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یاد زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر و درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک سوی عزیز دی د ډېر وخت څخه ورک دی، د نو لوس کال سره کورونا درک دی، په جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ورور که خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا د لکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اړه معلومات وي یا غنی جان ته په خپل زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل ولس. نمبر یو ځل بیا تکراروم، صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو پیل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولایت عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو و والسلام باحترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغې خبرونې پای ته را نږدې کیږو، په دې هیله چې ستاسو ورک شوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
د ازادۍ میلمه.
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلما دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه صالح صاحب. سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول خیاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. او موږ له کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود، چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا په اماتور شکل و، خو کرار کرار دغه سې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړشو، لنډ مهاله مال او کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټوله هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي. افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژي دي او په دې خاطر موږ راوړو چې دې ته څنګه چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه لپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې نور صاحب تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالۍ سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې د ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې ما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو، دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې بې باوري دولتونو تر منځ، تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي دی، په اسانه خلک حاضریږي، یعنی خلک یې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي. هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده، نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي. حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضریږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانسه په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاص څنګه کوي، څو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي، او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنې مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د نور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به یې حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، د سي جي دي ونیول شي چې فکر وکړو چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه آپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور مو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او دا عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډ مهاله وي، او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتمن چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید تر سره سی خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تېرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ځای شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلی ځای دی، نو هلته د ځای شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼې جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، ترڅو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویونه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه او ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کولی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
زینی کورسونه هم شته دی اکاسی دی برخی او پانتونونی کم د پوټو ژورنالیزم ترینوان لاندې او چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریس کیږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي او یو ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې موضوعاتو پوه وي، د خپلې سیمې په حساسیتونو پوه وي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوه وي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم حساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک پرې غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه په حساب باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې ایدي زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، ایدي زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نشي. نو دا د یو کس درونی مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په آزادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د آزادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.